طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر وای د دې حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وای په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله یې انتقال شوي بشري مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو ویشل شوي دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې دعوه طلبۍ له لارې نیلام کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډه او تېره شپه ناوخته د ملي اسمبلۍ د بشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړیو له منځه 122 د عدم اعتماد په پلوي رایه ورکړه. او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې یرغل یوازې په اوکراین پورې محدود نه دی، بلکې د په وینا هدف ټوله اروپا ده. ولودیمیر زیلنسکی پرون ناوخته په خپل وینا کې له لویدیځ څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژي پر تولیداتو بشپړ بندیز ورکړي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیرې جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه مهال و چې الوتکې تللې وي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې فرمان صادر کړ چې لمخې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 کیلومتر زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو په مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واورېدل چې طالبانو د شذو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و شذو او نارینه وو ته اعلان شوې، ستاسو په نظر دغه د شذو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د شذو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یوشتم پیړۍ شرایط ته تاسو ګوري او د عوامرو ته تاسو ګوري چې هیڅ یو بل سره سم معنی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي. خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منځ یم چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک کې وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي؟ چې پلار به ورته یو ری به خزه وړي خپل پارک ته د بچانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دی ځان سره ولي د دي هغه اول اقتصادي مشکلات ته ګوره د یو فامیل معلوم نه ده یو واضح خبره ده چې د دې هغه کې تن نارینه به د پارکونو استفاده کوي ښځې به دونه څوک ورباندې تزلي ودرېځلي مصرفونه نه کوي چې هغې ته ټیکسي ونیسي هغې ته موټر ونیسي هغه د پارکه پولیس یا بېرته یې راوړي دا بل دا چې د خلکو وخت ضایع کول دي یو نفر که مثلا کار لري یو رخصتي ورځ لري خپل بچیان سره کېري هغه دی وایي نه ته تنه خپله لاړ شه نن رخصتي او ښځه د بیا راځه دوشنبه سه شنبه یې که یعنې دا رقم خو نه کېږي دا نه پوهېږم چې دا د کوم منطق د مخې نه دی داسې عوامر صادروي بل بدبختي د دې چې د جنکۍ د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځیو ته لاړ نه شي یعنې ولې آیا دا ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي آیا دی ورته منطق دې ووایي خلک دې خپل په منطق باندې پوکي مثلا وایي چې ته مزه یعنې دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته معاش ورکړي ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا قدر معلومي نه لري چې عقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې یو امر صادروي چې فلانی نن وګرځي نن دې وخوري نن څه مري نن دې راپورته شي او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې په دې روح روان باندې دې یو نوه شکنجه نازله کړې ده چې خلک دا رقم زپي دا رقم زپي چې نور به دې ژوند نه په سر راشي زه دې نه خوشي دې په دې یمه چې دې کې زه مطمئنه یمه چې شاید زمونږ دا دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږ د دغه کارونه دې سو استفاده وکړي یو غوړي هم دغه رقم چې خلک په تنګ راشي خلک په جنگ راشي خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي نورو جنګي ډلو ته پناه ایسي دا یو نوی د جنګ میدان برابرول دي یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلکو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زوږ شمه چې امر صدري اله مې نه بشه هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یوه شتمه پیړۍ کې وایي چې ته په تارک سفر او یوازې مکو آیا اسلام دونه یعنی دی ورکه کې چې په تارک مسونیت دی ولی ول شي چې څنګه به یو سفر وکړي دا د منطق ته نگانه وایي چې دغه وخت بنیا د خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود په لارو کې کیږي چې د حیوانات سره مخ شوی وای کیږي چې یو خطر سره مخ شوی دی ته محرم یا یو نارینه سره راو شي ته هغه مسئول یو ځای نه بل ځای ته ورسی اوس دغه مسئولیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه د څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست اوسي چې ده یوه ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دغې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر د هغې واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو د لیدلو نه د تصاویرو چې زه خپله لا په محل کې نه یم زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي د دې خاوند به تللی کار پسې میړه به یې تللی کار ته او دا به ناست دی چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لري هغه د دواخانې پولیس ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي یا یې ډاکټر ته ایسي یا یې مثلا د سودا پسې لاړ شي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي نه دا د ښځې د شکنجې لپاره دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خلک په تنګ راغلي کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت د افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري
مننه
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو بس دی
مننه
همدغه سړی وایي نور بس دی دی باید بس کړي نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانې مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنې خور ګلالي جان صافی تم زما سلامونه او درنښت مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ کزه د دې فاجې په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیلا صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده
د صافی صاحب په وینا اوس مهال هغه استونزې او هغه خطرونه شوز ته متوجه نه دي آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظر یم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخ کې دا غنه زیات کلونه مخ کې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په انچي څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرره کیده یا یو څوک باید ورسره وي. اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کارونه کوي او زحمت وباسي شیان چې سخته ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو دپاره د دوی د ذهن د نارامول دپاره نوې نوې خبرې وباسي. او اوس دلته چې ښځې کارونه کوي موږ خو تقریبا 90% ښځې یو، دا څوک چې وایي نیمایي برخه موږ ښځې یو. موږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکړو، جنګونه ډېر موږ یې متضرر کړو، موږ نه یې ورونه، موږ نه یې زامن، موږ نه یې میړونه واخیستل. دلته کونډې ډېر زیاتې دي، که دوی کارونه کوي د دوی اولاد د دوی خپله دا ژوند دي سره کم پر مخ لاړ شي. د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوندي پاتې کېدل دپاره هر چېرته هلې ځلې وکړي. نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي. همدا اوس چې ما تحصیل کړی زایران یمه چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته، زه تر سمنګانه پورې راغلم. یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي، هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعیا وي میړه ده، دا څومره بد دی، دا څومره شرم دی، د ده په ذهن څه تاثیر کوي، د میړه څه تاثیر کوي، یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار موږ یې کته کړو، ایران ایران به کتل، واشي واشي به هر یو ته کتل، بیا ویل دا ستا څه کېږي، یا نو ته ورته تذکیره وباسه. یعنی ډېر سخته ده واقعا، دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم، زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم، هر لحظه باید د وحشت احساس وکړم. دا سفر ما دپاره دومره دردانګیز و، هم د دې خوانه کوم لس ځای موږ کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و، خو تذکرین سره نه لګېده. هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید موږ هلته تللي و، ضرورت و، نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و. دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جانې ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي، ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل، همدا خبره ده، همداسې زه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف، د هغه کرا، د هغه ټول شیان ما ورکړ. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم و تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې هم د یاري احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادی پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو، زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه له سپږی سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس په اجازه نیست. زه به یو خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په موږ بد تاثیر کوي چې پوښتنه مه کوه. یعنی هر میرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه موږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. دا داس رقم ژوند دی چې موږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د ولږې نه مړه نشو. کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساعتونو ساعتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره، هغه هم په هفته کې یو ځلې، ټوله ورځ دې خلاصېږي، هلته چې ځې نوبت نه رسېږي، یو بیروبار دی، یو ماشر دی، نو څه رقم ژوند وکړو؟ څومره سخته ده، موږ د دې غم وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کېږو نه کېږو، د ولږې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل موږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ته اوږې جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنې دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلوم در د علما رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري علما د دین ته ووایي که دی ونه مني دا به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه یې ډېر مسؤوله خپلو هېوادو ته بېرته ولېږل، یعنې د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دوی په موږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دوی احترام کړي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنې ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي. موږ هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي ځي خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایان په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسو ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي، یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دوی چې غواړي. دوی د عربستان سعودي ته وګوري، دوی د اماراتو ته، قطر چې د دوی دفتر اصلي دفتر همغه ځای کې و، هلته زه تللی هم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دوی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د دنیاوي دی پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره وسي او نه پوهېږم ټیکرای شین وسي، نه پوهېږم سری باید پټ وسي، مخې باید پټ وسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لفت وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهل ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوښي ما ته د جنت لاره کومه دی کوي، پرېږدي چې خپله پوښمه چې د جنت لاره کومه ده. دوی ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم، داسې یو شرایطو کې وروزمه چې دا کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت چې مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي؟ ته ورته دلته اقلا خوراک برابر برابر که همسې چې اوږې خور وویلې، ته چې ګورې چې څونه کونډې موږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. ښایي څه وکړي بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې $1000 یا $500 معاش ورکړي، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمه شو کېږي، هېڅ نه پارک تللی شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه یې ولې نیسي، ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالت فشار جوړه کړې ده، خلک ځوروي، زب مطمئنه ایم چې دی یو بل جنگ ته لار خلاصي، دی یو بل بدبختی ته د افغانستان لار خلاصي. ممکن یا به کوم چلواله یا به کوم دله تپل راپورته شي، او هغه خلک چې قطعاً هغې سره علاقه نه لري به ټول د هغې له منځه ځان واشي، څو چې دغه جنګ د دوی په مقابل کې کلک شي، څو چې دوی په زور د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه به لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته د تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ماخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپل خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي، هغه به خپله جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي. ته ورته څرخه محرم جوړې، مس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبوره دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبوره یې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګ اوسېږي؟ ته خو بس لاند خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دوی قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکوي چې دغسې د خلکو ځپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوالو سره دا جزیه ترې نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دي کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرې. ایله من دایمه شرط زر د خپل مشران هغه څوک چې پودي هغې باید واقعا خپل په کلکه ودرېږي. څوک چې خپل منځ کې دی باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویه یا یو رئیس الوزرا په سویه باندې دی دونه بې خبره اوسېږي، او حکومت کوي خبر نه اوسېږي، یو ویشتمه پېړۍ د ټکنالوژي ده، خل هر څه چې دی کوي پټ نه پاتې کېږي. صحیح دی، شل کاله مخکې هغه کارونه چې دی کول اته ما ورته ویلې چې داسې یو وخت و باید کړی وای، ولې چې مخکې د هغې نه یو بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه ځپلي وو چې خلک د دوی پر اتاک باندې خوشحالي کوله. اوس خو داسې نه، اوس خو د داسې حکومت په ځای راغلي چې اقلا یوه لاره جوړه کړې وه، انسټیټیوټونه وو، پارلمان وو، محکمه وه، سرانوالي وه، ټول ټول شیان د سره خرابې، پولیس او اردو وه، دا ټول د سره خرابې، د سره یې راته جوړې، د سره کونه چې جوړ شوي دا ټول ورانه یې برته جوړې، یا مکتبونه چې جوړ شوي ټول ورانه یې برته جوړې. دې د ورانۍ دپاره که راغلي اوسي خدای د هر څه زر ګیلم ورته ټول کړي، او که نه چې راغلي حکومتداري وکړي باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کړي. نړیوال کنوانسیونونو ته، د قانونینو ته باید پابنده اوسېږي، اسلام ته دې پابنده اوسېږي، اسلامي عوامل د بځای کړي، او د خلکو د هوسایۍ دپاره دې باید کار وکړي. حکومت د خلکو د هوسایۍ دپاره دی، د خلکو د خدمت دپاره دی، نه دا چې د خلکو د ځورولو دپاره.
اوږه جانې، تاسو واورېدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولی دی، او هغوی بېرته کورونو ته ولېږلې. کله چې په لومړۍ ورځ باندې هغوی ښوونځیو ته ولاړې د مارچ په 23مه نیټه، دوی دغه یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی. د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې که دا کار کېږي، آیا ستاسو په نظر ترمنځ بېرته افغانان نه ځپل کېږي؟
واقعا اما غورس چې دوی اول ژمنه وکړه چې همال میاشت چې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي، ام تر شپږم همغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وي، خپل اعلان یې وکړه. په باور وکړه موږ دومره امیدواره شو، دومره هیلې د ټولو جنکیو په زړه کې وټوپېدې چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه د عقل ورکوي. او که د حجاب خبره خو هېڅکله موږ بېجابي نه بېجابي م کړې ده او نه یې کوو، دا معنو هېڅ خبره نشته. نو چې موږ تحصیل ونه کړو، او خبره په دې کې ده چې دوی چې دوهم ځلې دا اعلان یې وکړو چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړه په خپل وخت، او تړلې دروازو شاته پاتې شو. په باور وکړه چې هغه ورځ نه یوازې هغه جنکۍ چې مکتبو ته تلل په هغه سنف کې چې دوی پرې نه ښودل دروازو شاته، دوی وژړل، ټول افغانستان وژړل. د باور وکړه زموږ زړونه اور اخیستې وو. دوی که دا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي، دا د افغانستان د بقا خبره ده. که یو واری زه په خپل علمی غړی پاتې شوم یو لس کاله په معرف کې، قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي. هر که یو هیواد وران شي، بیخي بیخي سرچپه شي، تکه تکه شي، د دې وطن هغه نسل هغه ارزانه نیرو به بیرته ودانۍ جوړه کړي او بیرته به ماڼۍګانې جوړ شي. اما که معرف یو واری د دې سیستم ته صدمه ورسېده او په دې کې ځان راغی، وقفه راغی، نو هغه هیڅکله هم هغه خپل حال ته نه راځي. دا لویه جفا ده. او درې کاله کېږي چې دغسې برخوردونه د معرف سره کېږي. همیشه هر حکومت چې راغلی دی د هغه د کیفیت دپاره هیڅکله کار نه ده شوی دی. هر څوک چې راځي، یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړېږي. په هغه لوی علما کار کوي، په هغه ډېر تکلیفونه ایستل کېږي، هغه ډېر اوږد پروسیجر لري، ډېر پیچلی دی چې په هغه کار کېږي چې نصاب جوړېږي او دا عصر سره سم د تقاضا سره سم جوړېږي. هغه داسې نه دی چې بل رژیم راشي پنځه کاله یا دوه کاله بعد هغه لرې کړي او بل څه بیا پیشنهاد وکړي. نه، هغه به په کار هغه نه کار اخیستل کېږي او نه دا بل به جوړې چې هغه نه کار واخیستل شي. یعنی هر یو دلسوزانه او د زړه له کومې معرف دپاره چا کار نه دی کړی، معرف یې خراب کړی دی، معرف یې رغولی نه دی. هر یو خپل سوء استفادې معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی، یو امپراتوري ده. هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید دې دپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي. دا لویه جفا ده د یو ملت، د یو د انسان جوړونې دپاره، د یو ملت دپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي. همدا تعلیم دی، همدا علم پوهه ده، همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګانو ته ورسیږي، د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد د پرمختګ دپاره. خو دې سره دا رقم برخورد، یعنی ته باور وکړه چې دا موږ ډېر وزورولو. دوی آرام ناست یا ویز دلیل نه وایي، دا مسله ګونګه ده اوس.
او جی جانې، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. ګلالۍ صافی صاحب، تاسو څخه هم مننه. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو اورېدونکو
the house.